السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکي لس بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم. تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې به د پنځلسو دقیقو لپاره د موسیقي پروګرام وي، خو په لومړیو پنځلسو دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. مهمه مسله دا ده چې د یوناما دفتر ویلی دی چې د دوی پلټنو ښودلې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته تلفات اوښتي. دا د هلمند په سنګین کې د وروستۍ پیښې په اړه خبر پاڼه کې راغلی دي، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. د مهم خبرونو سره ټکی، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره په روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لګکیو او د جګړې د قربانیو غږ واورېدل شي. او د تهران په یو روغتیایي مرکز کې اور لګېدنې 19 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د منځنۍ آسیا د هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د افغانستان د سولې او ثبات پر موضوع خبرې کړي. ښاغلی خلیلزاد نن په خپله ټوټر پاڼه لیکلي د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قزاقستان او قرغزستان د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په غونډه کې د سولې د پروسې په تازه مسلو او په دې پروسه کې د منځنۍ آسیا لخوا په لوبول شوي رول او لوبیدونکي حیاتي رول بحث وکړ. هغه زیاته کړه یو باثبات او سوکال افغانستان د سیمې د سولې او منځنۍ آسیا د سوکالۍ لپاره مهم دی. د خلیلزاد په خبره داسې منځنۍ آسیا چې پکې خپلواکه دولتونه په ګډه له افغانستان سره کار وکړي، څو له جنوبي آسیا سره ورسل شي، هغه څه چې هم د سیمې او هم د امریکا په ګټه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد خپل تازه سفر څو ورځې مخکې پیل کړی او ویل کیږي چې له منځنۍ آسیا وروسته اسلام آباد یا دوحې ته ځي او له افغان چارواکو سره به هم د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کوي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي سټیفانو پونتاکورف ویلي د سولې لپاره پر روانو هڅو کې باید د ښځو د قومي او مذهبي لګکیو او د جګړې د قربانیانو غږ واورېدل شي. هغه پرون په ټوټر ولیکل د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له پخوانۍ مشرې سیما سمر سره یې په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي. د ناټو ملکي استازي لیکلي د سولې لپاره په هڅو کې د ټولو اړخونو ګډون به پایداره سوله راولي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر مدني فعالان شکایت کوي چې د سولې لپاره وانو هڅه کې د ښځو برخه کمزورې ده. د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې د مذاکرو په 21 کسیز پلاوي کې 15 ښځې شاملې کړې دي. د تهران په یو روغتیایي مرکز کې اورلګیدنې 19 کسان وژلي او 14 نورې ټپیان کړې دي. د ایران د بیړنیو پیښو ادارو ویلي اورلګیدنه د سه شنبې په شپه شاوخوا 9 بجې د پلازمینې تهران په سینا ادهر روغتیایي مرکز کې پیښه شوې. چارواکو ویلي د اکسیجن درې ډبې چاودلې وې او له امله یې اورلګیدنه رامنځته شوه. د راپورونو په اساس وژل شوي 15 ښځې او 4 نارینه دي. د پیښې ډیر زیان عملیات خونه کې ډاکترانو او ناروغانو ته رسېدلی. اور د اور وژونکو لخوا په 2 ساعتونو کې مړ شو او په همدې موده کې شاوخوا 40 کسان د دغه روغتیایي مرکز له ودانۍ وژغورل شول. امریکایي چارواکو ګواښ کړی چې ښایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر په ورځنۍ کچه 1,00,000 کسانو ته ورسیږي. له کووید-19 ناروغۍ کرونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې د سپینې ماڼۍ ستر سلاکار او د امریکا د الرژۍ او افونی ناروغیو د مؤسسې مشر ډاکټر انتونی فاوچی پرون سنا جرګې ته ویلي په وضعیت باندې کنټرول نه لرو او له دې چې وضع لا بدتره کیږي اندېښمن دی. هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې په ناسم لوري روان دی او که دا چاره سمه نه شي اندېښنه یې شته چې د ورځې تر 1,00,000 کسان په کرونا ویروس اخته شي. په امریکا کې په ځینو ایالتونو کې د کرونا ویروس د نویو څپو د خپرېدو ګواښونه شوي او له امله یې د کاروبارونو بیا پرانیستل ځنډول شوي دي. امریکا ترګردې نړۍ د کرونا ویروس له لاسه ډیره ځپل شوې. د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په امریکا کې څه باندې 6,000,000 خلک په کرونا ویروس اخته دي چې له ډلې 1,28,000 کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا د کرونا ویروس مثبتې پیښې 5.5 میلیونه ته رسیږي او د مړو شمېر له 5,10,000 اوښته. له دې ډلې څه باندې 5 میلیونه کسان بیرته روغ شوي هم دي. او لنن د جولای لمړی څخه د نړۍ د 15 هیوادونو وګړي اروپایي اتحادیه ته د سفر اجازه لري. اروپایي اتحادیه پرونو ویل کاناډا، مراکش، نیوزیلند، رواندا، سربیا، جنوبی کوریا، گرجستان، استرالیا، الجیریا، تایلند، تونس او اوروګوای په خوندې یا مسؤن زون کې شامل دي او وګړو ته د ورتګ اجازه ورکوي. خو د امریکا متحده ایالات له دې اعلان مستثنا کړي، ځکه هلته د کرونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر د زیاتېدو په حال کې ده. د اتحادیې وویشتو استازو پرون وویل په امریکا، روسیا، برازیل، هند او ترکیه کې د کرونا ویروس مثبتې پیښې زیاتې دي او وګړي اروپایي ټولنې ته د سفر اجازه نه لري. اروپایي اتحادیې ویلي له چین به د وګړو ورتګ ته هغه وخت اجازه ورکړي چې د چین حکومت له اروپا د مسافرو پر ورتګ بندیز لري کړي. اروپایي اتحادیې د سفر د اجازې راپور هر میاشت دوه واره نوی کیږي. هغه هیوادونه چې اروپایي اتحادیې په مسؤن زون کې شامل کړي او د وګړو لپاره د سفر ازادي اعلان کړي باید د اروپایي اتحادیې خلکو ته د ورتګ اجازه ورکړي. د ازادي راډیو لاره مو خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې واوري. خبرونه مو واوریدل. اوس راځو لومړی مطلب ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د افغانستان له حکومت غوښتي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې پر ملکي خلکو د وروستۍ خونړۍ حملې په اړه خپلواکې څېړنې وکړي. یوناما پرون د هلمند په سنگین کې د ملکي تلفاتو په اړه پر ټویټر د پیغامونو یوه سلسله خبره کړه. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوې چې د وسلوالو طالبانو پر سیمو د حکومتي ځواکونو د هوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت زیان رسېدلی. خو د 215 میوند قولی اردو قمندانی د پیکې پړه پر وسلوالو طالبانو اچولی. نور جزئیات د فرشته جلالزی پر راپور کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما ویلي چې د افغانستان حکومت او وسلوال طالبان باید د ملکي خلکو په سیمو کې جګړه بنده کړي. د ملګرو ملتونو د ادارې په سنگین کې د ورستۍ خونړۍ پیښې پړه ویلي چې د دوی په بې پرې پلټنو کې څرګنده شوی چې پر وسلوالو طالبانو د حکومتي ځواکونو د هاوان په ډزو کې ملکي خلکو ته سخت تلفات رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان له حکومت غوښتنه کړې چې په سنگین کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په اړه خپلواکې پلټنې وکړي. یوناما ویلي چې څو معتبرو سرچینو ورته تایید کړي چې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو پر وسلوالو طالبانو په ځوابي ډزو کې د هاوان ګولۍ توغولې وې، خو هدف یې نه دی وشتلی. د هلمند ولایت د رسنیو دفتر په خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دوشنبې په ورځ په هلمند کې په سنگین ولسوالۍ کې په دې پیښه کې درویشتنه مړه شوی او 15 تنه زخمیان شوی دي. خو وروسته د لشکرګاه ښار ایمرجنسی روغتون د ازادي راډیو خبریال ته ویل چې د مړو شمیر ډیر شو. ډاکټرانو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي و چې د مړو شمیر شایي لوړ سي، ځکه د یو شمیر زخمیانو وضعیت خراب دی. د ازادي راډیو د خبريال پوینه په سنگین کې د ورستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو او زخمیانو دقیق شمیر لا نه دی څرګند. خو په لشکرګاه کې پرون یو شمیر خلکو مظاهره وکړه. د مظاهره چانو شمیر زیات نه و. شاید د هلمند د سختې ګرمۍ، د خراب امنیت یا د کرونا ویروس د وبا ویره و. خو هغوی په وینو لړلي څادرونه او د سوځېدلو جامو ټوټې غوړولې وې او موږ څوک وژنې او ولې مو وژنې نارې وهلې. مدني فعال نظر محمد رودی د ازادي راډیو خبریال ته په دې اړه وویل:
د غزموږ د ملت څخه په کټ د هر ډول سپار په توګه کار اخیستی دی، نو دغه حالت نور په هیڅ صورت موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ هم طالبانو ته وایو، هم حکومت ته وایو چې دا ملت نور په هیڅ صورت ستاسو دواړو څخه ناراضه دي او پرېږدي مونږ په هر رقم چې وي پر دواړو باندې راپورته کیږي.
د هلمند والی دفتر ویلي چې د سنگین ولسوالۍ په زاړه بازار کې د خلکو په میله کې څو راکټ ولګیدل او بیا د چاډیدونکو موادو موټر انفجار وکړ. په هلمند کې د قولي اردو قومندان ولی محمد احمدزی د ازادي راډیو خبريال ته وویل چې دوی قطن په دې مسله کې لاس نه لري. هغه ویل چې په دې زاړه بازار کې د وسوالو طالبانو چاودیدونکي مواد جوړیږي.
دوی سفونه وي، همیشه انفلاکه مواد راوړي. دوی سره خارجي همکارانو سره دي چې دوی سره کومک کوي په ساخت او ساز د دې راکټو کې چې د دوی بلګې موږ مخکیم په لاس راغلي دي او مطبوعات ته مو دا شولې دي. بیا هم ازیرو چې دا مطبوعات ته وشو چون دا د بازار سیمه ده، ګڼګونه سیمه ده، هیڅ وخت ملي افغان ځواکونو په داسې ځایونو باندې برید نه دی کړی او زه په کامله توګه دا برید افغان امنیتی ځواکونو د خوا څخه ردوه.
خو ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو له خوا خبرې کوي رسنیو ته ویلي چې د قولي وردو ځواکونه د دې پیښې مسؤلین دي او دا سیمه یې ویشتي ده. په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د رسنیو مسؤول ذبیح الله فرهنګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي خلکو داسې تلفات د دوی لپاره د اندېښنې وړ دي. په هلمند کې پرونیو مظاهره چیانو د افغانستان له حکومت غوښتنه کوله چې په سنګین کې د وروستۍ پیښې په اړه بې پرې څېړنه وکړي او پر طالبانو یې غږ کول چې د دوی پر بد حال دې رحم وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان د اپریل په میاشت کې په خپل راپور کې وویل چې د 2000 میلادي کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 533 ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي وو. د یوناما په راپور کې ویل شوي وو چې حکومتي ځواکونه او سوال طالبان د داعش د خراسان ډله او نور اړخونه د دې تلفاتو مسؤول دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجیه صاحبه اورو.
ویساور سپانې خپل سر مقاله په دې ټکو پیل کړي، د جګړې دا ګونګ حالت د طالبانو په ضرر تمامېږي. دغه ورسپانې وړاندې لیکلي له هغې ورځې چې زلمی خلیلزاد او ملا عبدالغنی برادر په دوحا کې هوکړه لاسلیک کړه په افغانستان کې ماین چاودنې، هدفي وژنې او داسې عملیات چې زیاته مرګ ژوبله یې لرله خو چا یې مسؤلیت په غاړه نه اخیسته زیات شول. ویسا لیکلي اوس زیات داسې پیښیږي چې په چاودنو کې ملکي وګړو ته درانه تلفات اوړي، دولت یې پړه پر طالبانو اچوي، طالبان ترې انکار کوي او یا اصلا عاملین یې تر اخره ښکاره نه شي. د سرمقال لیکونکي په وینا که پر دغو ټولو د کابل ترورونه په دې وروستیو کې د نظر خاوندان، سیاسي فعالان او جید علما پکې ووژل شول اضافه کړو، وینو چې د سولې له ظاهري هڅو سره سره مو هیواد په بد مسیر کې په حرکت کې دی. د ویسا ورځپاڼې په باور اوس وضعیت دومره پیچلی شوی او کنټرول یې د ټولو له لاسه د وتو په حال کې دی چې طالبان، افغان حکومت او امریکایان ټول د پیښو غندنه کوي خو څوک نشته چې مخه یې ونیسي. او په وینا یې د دغه وضعیت دوام تر ټولو د مخه د طالبانو اسلامي تحریک ته خطرناک تمامېدای شي، ځکه چې د اوزا کنټرول یې له لاسه وباسي او هغه ادعا چې ګواکې دوی د خاورې په زیاته برخه او خپلو ټولو جنګیالیو حاکمیت لري له جدي پوښتنو سره مخامخ کوي. مسیر ورسپانې خپلې سرمقالې ته دا نوم ورکړی، د سیاسي موخو لپاره پر ملکي وګړو بریدونه. وړاندې په سرمقاله کې د هلمند د سنګین ولسوالۍ برید ته اشاره شوې او د ورغلیو خبریالانو او د سیمه ییزو خلکو په حواله لیکل شوې چې د وړمې ورځې بریدونه په سیمه کې د ملي اردو ځواکونو کړي دي. د سرمقال لیکونکي په باور په افغانستان کې د جګړې ښکېل لوري کله چې ملکي وګړي ووژني نو بیا یا یو مخ انکار کوي او پیښه تحریفوي او یا هم پړی پر یو بل ورواچوي، او کله چې پیښه ډیره رسوا شي او د پټولو نه وي بیا د څېړنو او پلاو ټاکلو خبره یاده شي څو د خلکو په سترګو کې خاورې وشندي. رسپانی ټینګار کړی اوس د حکومت وایي چې ولې دا ملکي وګړي وژلي، چا وژلي، له وژونکو سره به څه کوي او په راتلونکي کې څه ډول د دغه ډول پیښو مخنیوی کوي. د مسیر په وینا که ښکېل اړخونه دا کار نه کوي نو څرګنده ده چې دوی ته د ملکي وګړو ژوند مهم نه دی، او آن دا شک هم کیږي چې دوی به په تیروتنه نه بلکې په قصدي او شعوري ډول د خپلو سیاسي موخو لپاره ملکي وګړي وژني. سرمقال لیکونکي ټینګار کړی اوس د دې وخت را رسېدلی چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره سیاسي فشارونه زیات شي. او هشت صبح رسپانې بیا په حکومتي ادارو کې د فساد موضوع څېړلې ده او لیکلي چې فساد اوس مهال په دولتي او خصوصي ادارو کې په نایلاج ناروغۍ بدل شوی. وړاندې سرمقاله لیکونکي پوښتنه کړې چې حکومت ولې د فساد په مخنیوي کې پاتې راغلی. د سرمقاله لیکونکي په باور له عدلي او قضایي تعقیب څخه د دولتي لوړپوړو چارواکو او د ملي شورا د غړیو خوندیتوب لامل شوی چې فساد په دغه هیواد کې اوج ته ورسیږي او د قانون پلي کوونکي ادارې نشي کولی چې د دغو اشخاصو دوسیې وڅېړي. د سرمقاله لیکونکي په وینا له بل اړخه له فساد سره د مبارزې ادارې استقلالیت نه لري او تر ډیره د دغو ادارو په کارونو کې لاسوهنې موجودې دي.
د سندرو میلمانه
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه.